آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د امریکا غشنا رادیو درنو او محترم اردوونکو بیا هم ستړي مشي وخت په واشنگتن کې د سهار یو لسنمي او په کابل کې د شپې وب نه بجې شولې. دا د امریکا غشنا رادیو دویمه مخامنه خبری خبرونه پیل شوله. لمړی په مو کې د مهم خبرونو غټو ټکو ده.
د چابهار د بندر لارې د هند غنمو لمړی جوپا افغانستان ته ورسیده. د امریکا او روسیې جمهور رئیسانو د سوریې په باره کې ګډه اعلامیه تصویب کړې ده. موافق دي چې دغه بحران په نظامی قوت نه حل کیږي. او د اسرایلو پوځ ویلي دي هغه الوتکه یې ویشتلې ده چې کوشش یې کاوه د ګاونډي ملک سوریې نه د اسرایلو هوایی قلمرو ته ننوځي.
درنونکو د روانې نیم ساعته خبری خپرونې د راپورونو په برخه کې به واوري چې د ننګرهار په ولایت کې لسګونو ګونګیانو مظاهره کړې ده او د خپل حقونو غوښتنه کړې ده. افغانستان لوی څارنوالی وایي د ولسوالیو په کچه د څارنوالیو اوسنی جوړښتونه او تشکیلات د خلکو ستونزو ته په سم ډول ځواب نشي ویلی. او د افغانستان د جزایی کوډ چې له درې میاشتو قوانینو څخه جوړ شوی دی نن مطبوعاتو ته معرفي شوه. د راپورونه او مرکې لږ وروسته اورئ. اول تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه زیبا خادم وایي.
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي. د چابهار د بندر د لارې د هند غنمو اوله جوپه افغانستان ته ورسیده. د هندستان د ایران د چابهار د بندر د لارې د 15,000 ټن غنمو لمړی جوپه افغانستان ته ورسیده او نن په دې مناسبت د نیمروز په ولایت کې خاص مراسم ترتیب شوی وو. په دغو مراسمو کې د افغانستان د حکومت د کابینې یو شمېر غړو، سیمه ایزو چارواکو او د هند او ایران سفیرانو ګډون کړی و. د افغانستان د کرنې، مالداري او اوبو لګولو سرپرست وزیر نصیر احمد دورانی وویل افغانستان دغه همکاري نیکه ګڼي او تمه یې داده چې دغه دواړه هیوادونه په سیمه کې د ټینګې پراختیا بنسټ کړي. د افغانستان د ترانسپورت هوایی چلند سرپرست ویلی دی چې د چابهار له لارې د افغانستان ترمنځ د تجارتي اموالو تجارت، واردات او صادرات زر کیږي او په ارزانه بیه افغانستان ته رسیږي. د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا د دفاعي پالیسۍ کلنۍ قانوني لایحه به هغو افغانانو ته چې د امریکایي عسکرو سره یې مرستې کړي دي 3,500 نورې ویزې برابرې کړي. داسې فکر کیږي چې د مهاجرت د خاصې ویزې پروګرام په افغانستان کې د امریکا د حکومت د عملیاتو لپاره مهم دی او ادامه به ولري. د مهاجرت د خاصو ویزو د پروګرام مقصد دا دی چې هغو افغانانو سره مرسته وشي چې د امریکا سره د مرستو په خاطر ژوند په خطر کې دی. د امریکا او روسیې جمهور رئیسانو د سوریې په باره کې ګډه اعلامیه تصویب کړه. موافقه یې کړې ده چې دغه بحران په نظامی قوت نه حل کیږي. ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین په ویتنام کې د اپیک د عالی غونډې په څنګ کې د یو بل سره وکتل او دا بیان یې تصویب کړ. دغه دوه رهبرانو بیا دا خبره کړې ده چې د اسلامي دولت له منځه وړل یو عاجل ضرورت دی او دا موافقه هم کړې ده چې د دواړو هیوادونو د قواوو د حفاظت او همدغه راز د خطرناکو پیښو د مخنیوي لپاره د امریکا او د روسیې د مسلکي پوځیانو ترمنځ د ارتباطاتو لپاره نظامی چینلونه باید پرانستي وي. د روسیې چارواکو ویلي دي پوتین او ټرمپ په داناک کې د اپیک د رهبرانو د یادګاري عکسونو د اخیستلو نه مخکې یو بل سره کتلي وو. ترامپ او پوتین دواړو د سوریې د خپلواکۍ ځمکني تمامیت لپاره بیا ژمنې وکړې او د سوریې په بحران کې په داخلو اړخونو باندې غږ وکړ چې د حل د پیدا کولو لپاره د جنوا په پریکړو عمل وکړي. د مهاجرت لپاره د ملګرو ملتونو سروې ښیي چې په بنګلاديش کې په 1.5 میلیون مهاجرو کې په دریو کې یوه برخه خاصو مرستو ته ضرورت لري. ملګری ملتونه وایي 6,100 روهینګیایي مهاجر د اګست د میاشتې راهیسې میانمار ته رسېدلي دي. دغه سروې په یو کمپ کې ملګرو ملتونو او د مهاجرو د چارو لپاره د بنګلاديش ګډ کمیسیون کړی ده. ملګرو ملتونو د 100 نه زیات کسان استخدام کړي دي چې خیمه په خیمه وګرځي او د 1,60,000 کورنیو په باره کې معلومات غونډ کړي. وال سټریټ جرنال راپورټ ورکړی دی چې خاص استازي رابرټ مولر په هغه کوششونو باندې غور کوي چې ویل کیږي ترکیه ته د هغه مقتدر روحاني مشر د سپارلو لپاره کیږي چې په امریکا کې اوسیږي. مولر د هغه تحقیق رئیس دی چې د امریکا د جمهوری ریاست د 2018 کال په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې او د ټرمپ د انتخاباتي مبارزې د ټیم سره د سازش او سخت باف په باره کې کیږي. وال سټریټ جرنال ویلي دی مولر هم د غراز د جمهور رئیس د ملي امنیت د لومړي سلاکار مایکل فلن په باره کې هم تحقیق کوي چې ویل کیږي د فتح الله ګولان د نیولو په پلان کې شامل وو چې وینسي او د میلیونو ډالرو په بدل کې ترکیه ته وسپاري. د امریکا، جنوبي کوریا او جاپان سمندري قواو نن د شنبه په ورځ په لویدیز پاسیفیک کې خپل ګډ تمرینات پیل کړي دي. د دې خبر تفصیل سید سلیمان شال ولی.
په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په ویتنام کې د آسیا پاسیفیک هیوادونو د سازمان یا اپیک په غونډه کې ګډون کوي، د امریکا، جاپان او جنوبي کوریا سمندري قواوې نن د شنبې په ورځ په لویدیز پاسیفیک کې ګډ تمرینات پیل کوي. درې کشتۍ به سبا د یک شنبې په ورځ د جاپان د ټولې غټې کشتۍ په ملتیا د جاپان په سمندرګي کې او هم د ختیځ چین په سمندرګي کې په جلا ډول تمرینات سرته ورسوي. د دې تمریناتو اصلي مقصد دا دی چې متحدین شمالي کوریا ته خپل پوځي طاقت وښيي او دغه هیواد پر مشر کیم جانګ اون باندې فشار زیات کړي. د امریکا په جنگي کشتیو کې د اف اتلس محاربوي الوتکو په شمول 200 جیټ الوتکې بار دي او د لومړي ځل لپاره د جاپان دوه الیکوپټر وړونکي کشتۍ ورسره ملګري کیږي. په تیرو لسو لسیزو کې د لومړي ځل لپاره د امریکا د سمندري قواو ضربتي نوټونه د خارجي هیوادونو له قواو سره یو ځای تمرینات سرته رسوي.
د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیون خبريږي. د اسرایل پوځ ویلي دی هغه الوتکې وشتلې ده چې کوشش کاوه د گاونډي ملک سوریې نه د اسرایل هوایي قلمرو ته ننوځي. د اسرایل پوځي بیانیه وایي د ګولان د غونډیو د پاسه یو ډرون الوتکې چې پیټریټ راکټ یې لاره نن د شنبه په ورځ تعقیب کړه. سمدستي دانه د سرګنده چې دغه ډرون د اسرایل تر کنټرول لاندې د ګولان د غونډیو هغه خواته رسیدلی و چې وشتل شو. دا هم سرګنده نه ده چې دا ډرون د چاو. د سپتمبر په میاشت کې اسرایل هم دغه راز یو ایراني ساخت ډرون چې لبناني ملیشو د حزب الله ګروپ دغه سیمه ته لیږلی و وشتلی و. اسرائیل خبرداري ورکړې ده چې خپل سرحد ته نږدې په سوریه کې د ایران او د ایران د ملګرو ملیشو دایمي حضور به ونزغمي. بحرین وایي د تیلو پایپ لاین چې بیګا وچاودې د وسوالو په حمله کړې و. د بحرین د کورنیو چارو وزارت نن ماسپخین دا خبره کړې ده او وایي ایران د هغو وسوالو سره چې دا حمله او نورې حملې کړې دي ارتباط لري او لارښوونه ورته کوله.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروي.
درنوندونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه مخمنۍ خبری خبرونه د واشنگتن نوري په واشنگتن کې د سهار 11 بجې او 8 دقیقې شولې د هم دروان خبرونې لمړی مطلب. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د ولسوالیو په کچه د څارنوالیو اوسنی جوړښتونه او تشکیلات د خلکو ستونزو ته په سم ډول ځواب نشي ویلی او اصلاحاتو ته اړتیا لري. تفصیل د کابل نه د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر په راپور کې اوري.
د افغانستان لوی څارنوال فرید حمیدی چې د شنبه په ورځ د څارنوالانو په 15 سراسري کانفرنس کې وینا کوله وویل په یو شمیر ولسوالیو کې د خلکو شمیر کم او ځینې نور بیا ان د ولایت په کچه نفوس لري، خو د څارنوالیو تشکیلات په کې یو شان دي چې دا تشکیلات د خلکو ستونزو ته په سمتوګه رسیدګي نشي کولای. خاغلی حمیدی وویل
تشکیلات را که ما داریم این تشکیلات به هیچ صورت متناسب
کوم تشکیلات چې موږ لرو دا په هیڅ ډول متناسب نه دي. زه فکر کوم چې نور د افغانستان د ولایتونو او ولسوالیو لپاره د ټیپیکو تشکیلاتو جوړولو وخت تیر شوی دی. موږ باید خپل تشکیلات د خپل دندو د حجم، مسؤلیتونو او ستونزو سره جوړ کړو. د نفوس شمیر زموږ په ولایتونو او ولسوالیو کې یو ډیر ښه معیار کېدلی شي چې موږ وشو کولای هغه تشکیلات او منابع چې د افغانستان دولت په خپل واک لري په عادلانه او برابر ډول وویشل شي. ښاغلی حمیدی زیاته کړه چې د سارنوالانو په دغه دو ورځنی کانفرنس کې به د سارنوالۍ د ادارې پر دغه ستونزې بحثونه وشي او ورته به د حل یوه مناسبه لار پیدا شي. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله په دغه کانفرنس کې وویل چې د ولایتونو او ولسوالیو نفوس ته په کتو نه یوازې د لوی سارنوالۍ بلکې د پولیسو تشکیلات هم په متناسب ډول ویشل شوی نه دي. ښاغلی عبدالله ټینګار وکړ چې دا مسله باید یوازې په کاغذونو کې پاتې نه او داسې لارې چارې ولټول شي چې تطبیقي بڼه ولري.
یک وخت نفوس در ولایت حتی در مرکز ولایت و ولسوالی
ها. هغه ویل یو وخت په ولایتونو کې حتی په مرکز او ولسوالیو کې د نفوس کچه توپیر موندلی. نفوس له یوې سیمې څخه په بلې سیمې کې ځای پر ځای شوی دی. مهاجرتونه شوي دي، خلک بې ځایه شوي دي، خو پرسونل متحد المال په یو ډول تقسیم شوی دی. که پولیس دی او یا نور تشکیلات دي، د خلکو له اړتیاو سره سم نه دي ویشل شوي. نو ښه به وي چې تاسې د بدلون په عملي بڼې فکر وکړئ او دا په سیمه کې عملي کړئ. تاکل شوی چې د سرنوالانو په دوه ورځني سراسري کنفرانس کې د افغانستان د لوی سرنوالۍ د ادارې اړوندې ستونزې په ځانګړي ډول د سرنوالۍ د تشکیلاتو د ویش او د سرنوالانو د امنیت د خوندیتوب پر سر بحثونه وشي او ورته د حل لارې چارې وموندل شي. ممتاز بهیر، آشنا راډیو، کابل.
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15.
دروندونکو، د امریکا غږ آشنا راډیو دویمې نیم ساعته مخامنۍ خبری خپرونې ته غوږیستئ. د ننګرهار په ولایت کې لسګونو ګونګیانو لاریون کړی دی او د حکومت نه یې د دوی د حقونو د ورکړې غوښتنه کړې ده. تفصیل یې د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال ذبیح الله غازی پر راپور کې اوري.
دغه خاموشه مظاهره د جلال آباد ښار په پښتونستان واټ کې وه. لاریون کوونکو خبرې نشوې کولی او ځینو ترجمانانو یې خبریالانو ته د اشارو مفهوم رساوه. راټول شوو ګونګیانو له ځانونو سره ځینې لیکلي پیغامونه هم لیږدول چې پکې لیکل شوې ولایتي اداره باید ګونګیانو ته وخت ورکړي او له مرکزي حکومت نه خپل حقونه غواړو. د لاریون یو ګډونوال ګونګي په اشاروي ژبه خبرې کولې او د نواب په نوم یو کس مفهوم وایه.
وې څومره ګوره خیریه موسسات چې دی هغه لګې دي د کمپیوټر کورسونه، د انګلیسي کورسونه، دا شي نه ټول د روغ له جوړ کړي، د کرکټ لپاره بوډونه ورته جوړ کړي دي. خو موږ له هیڅ څوک هیڅ قسم نظر موږ نه لري. ټول افقاد او ټول ورک را سره چې خپلې کمی دي کمی سایه منډې چې ګوري هغه را سره.
دوی ویل په ګونګیانو کې ډیر دي چې د لیسانس تر کچې زده کړم کړي، خو حکومتي ادارې په دندونو ګماري او نم د ننګرهار ولایتي چارواکي په میاشتو میاشتو لیدلې شي. ختیځ کې د ګونګیانو د اتحادیې ژباړنه تاو رحمان سیف وای، حکومت باید ستونزو ته لاسرسی وکړي.
دا مخالفو په شکل باید ژوند وکړو، څنګه لکه عام خلک چې په دولت کې په افغانستان په چوکاټ کې کار کوي، موږ هم باید نو موږ هم ټول تعلیم یافته سو، به تعلیم هم نیو، مکتبونه هم په افغانستان کې خلاص کړي، پانتونه هم په دې کې ویلې. نو په همدغه اساس موږ راټول شوي سو چې د والی صاحب نه غوښتنه وکړو چې موږ وروره په وظیفه کې داخل کړي، ولې چې موږ هم د نورو غونې مور او پلار بچي خوار سره لرو.
هغه وایي په ختیځ زون کې تر 3000 ګونګیان شته او که حکومت ستونزو ته رسیدګي ونه کړي نو لاریونونه به ډیر کړي. خو د ننګرهار د والی ویانه ته الله خو ګڼې وایي که ګونګیان ولایتي ادارې ته ورشي نو ستونزو ته رسیدګي کولی شي.
که چیرې دوی په سمه توګه د نورو غوندې مراجعه وکړي، هم به استخدام کې دوته ونډه ورکول کېږي. دوی له حتی له 3% تخفیف هم شته دی په استخدام کې. که چیرې دوی د آزاد رقابت له لارې ازموینه ورکړي نو 3% همکاري هم ورسره کېږي.
دا اول ځل دی چې په ننګرهار کې ګونګیان د لاریون په بڼه د خپلو ستونزو د حل لپاره خاموشه غږ پورته کوي. ذبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دروندونکو، د خبرونې په دې برخه کې د هلمند په ولایت کې د امنیتي وضعیت په هکله یو مرکه لرو. د 215 میوند قلوردو قمندان تورن جنرال ولی محمد احمدزی وایي د هلمند په ولایت کې د وسلوالو طالبانو ځان وژونکي حملې چې په دې تیرو څو میاشتو کې کړې دي د هغوی کمزوري ښیي. جنرال احمدزی وایي په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو جنگي ماشین د منځه وړی او ډیر ضربه په هلمند کې د دولتي حاکمیت نه د وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي. د امریکا غږ آشنا راډیو همکار عزیز الله پوپل د تورن جنرال ولی محمد احمدی سره د هلمند د امنیتي وضعیت په هکله مرکه کړې ده چې په ګډه اورو.
کومندان صاحب، مهرباني، په ناوی ولسوالۍ کې د اردو پر یو مرکز باندې ځان وژونکي حمله شوې ده، جریان څه شي دی؟
د سلام په وړاندې کولو سره راپور داسې نه دی چې حمله شوې ده، فقط دښمن د یو موټر بم په توسط باندې غوښتله چې زموږ یوه پوسته د ناوی ولسوالۍ د لومړۍ لیوا ساحه ده غوښته چې دا حمله اجرا کړي. خوشبختانه زموږ د ملي اردو د سفیر د خوا څخه په نښه شو او د منځه دوه نفره په دې موټر کې وه چې دواړه کاملا د منځه تللي.
او د اردو سرتیرو ته تلفات شی شته؟
تلفات د اردو سرتیر ته نه زخمي او نه شهید هیڅ تلفات نشته. مخکې د عمل نه زموږ د ځواکونو لخوا نشانې شو.
بله قومندان صاحب، نن دوهمه ورځ ده چې په هلمند کې ځنوجون کې حمله کیږي، سبب څه دی چې دغه حمله زیات شوی دی؟
تاسو به تر معلومه ده د دشمن خپل زور شي، چې په هلمند ولایت کې ازموږ عملیاتونه پای در پای په ټول ساعتو کې جریان لري. د دشمن د زور نقطه ده، جنگی ماشین د دې د منځ ته دی، دا د زور علامه ده.
د هلمند د عملیاتو با وجود دا ولایت لا هم د افغانستان په سطح باندې یو له هغو مناطقو څخه بلل کیږي چې امنیت د ټول افغانستان لپاره بیا هم یو ننګونه ده. څه تدابیر لري د دې ولایت د امنیت سمون لپاره؟
ډېر مشکل په هلمند کې د مخدراتو کو مشکل دی، د هغو د قاچاق مشکل دی. تر څو چې یو مشخص میکانیزم د دې پدیدې په مقابل کې جوړ نشي، دشمن مجبور خپل د مالی منابع د تکمیل کولو خاطر هم د مواد مخدره او ترافیکو څخه ډیره لویه ګټه اخلي. دلته به کله ناکله داسې پیښې وشي.
او د هلمند شمال او جنوب کې هغه ولسوالۍ چې لا هم له دولتي حاکمیت څخه د باندې دي، د ژمي موسم دی، اکثره وخت د دولت مخالفینو هغه جنگي پالیتونه په دغه موسم کې کم وي. افغان کواوی د دغو منطقو د تصفیه لپاره مشخص څه په پلان کې لري؟
دا چې کم نوې ټکنالوژي چې موږ سره ستاسو په کار اچولې ده، هغه د امکانات د دشمن سره کتي وجود نه لري. هغه سیمې چې موږ حضور نه لرو، شتون نشته. د دشمن بعضی ګروپونه هلته استوګنه کوي چې هغه د خلکو په کورو کې اوسېږي، د خلکو په ماجټو کې اوسېږي. زموږ دپاره دا ستونزمنه ده چې موږ په هغو باندې هوایي زمیني یرغل وکړو، ولې په وخت تر راتلو سره ورځ تر بله زموږ افغان امنیتي ځواکونه د تشکیل په لحاظه تکمیل کېږي. او انشاءالله تاسو به په راتلونکو وختو کې د هغو ساحو د کنټرول لاندې شاهدان به اوسئ.
ستاسو خپله ارزونه څه ده چې د هلمند څو فیصده خاوره د دولت د مخالفینو سره ده، او تاسې په کومو مناطقو کې حضور لري؟
صرف څو ولسوالۍ دي چې هغه تاسو زه ویلی شم، لکه دیشو، باغران او باغنۍ او دغه د مساکلات سیمې چې هغه بعضې ساحې ده دشمن حضور هلته شته. نور په هیڅ سیمه داسې په مجموعي شکل باندې د دوی تر کنټرول لاندې نه شته، او نه دا مخالفین په هغه کچه مجهز دي چې دوی یو مشترکه قرارګاه ولري، دوی یا استوګنه ولري، یا دوی یو ولسوالي کې د هغه ولسوال دفتر و د ولسوال یا کومندان د امنیې ولري، داسې شی نه شته.
د تیر کال او سږ کال کې دغه سی وه خلاصه پرتله سره وکړو چې په کوم اندازه باندې د دې ولایت امنیت بهبود پیدا کړي؟
اوس الحمدلله په تیر په دغه جاري کال کې ټول لارې زموږ د افغان امنیتي ځواکونو په مخ باندې خلاصې دي. اکمالات هم په وخت او زمان له ځمکې د لارې څخه خپلو جستامو ته کېږي. په دې هکله کې هېڅ ستونزه نشته. هغه تعدید چې مخکې د شرده ښار ته نږدې واقع و، تاسو ورځ تر بله وینئ چې هلته عملیات اجرا شوله، هغه ساحې پراخه شوي دي. او الحمدلله تاسو به نور هم د نورو پیشرفتونو شاهد اوسئ.
دغه پیشرفتونه به نظامي عملیات وي، څه شی به وي؟
فعلاً په هلمند ولایت کې 0 نمبر میوان عملیات ادامه لري. د پراخوالي د ساحې د نورو پوستو د میولو د تاسکې ژر په دې حال شاهد و.
ډیره مننه.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې اوس د خاشخاشو او کوکنارو د غیر قانوني کښت پر ځای زیاتره زعفران کرل کیږي چې د حاصلاتو ګټه ډیره ده او په کرنې کې هم کومه ستونزه نشته ده. په واشنگټن کې د امریکا غږ د تلویزیون د خبریالې فیت لاپیدس د رپورټ مهم ټکي زموږ همکار سید سلیمان شاه دراوروي.
د هرات د ولایت بزګران او سوداګر وای هله لري چې د زعفرانو د کښت په مرسته به خپل ځانونه د کوکنارو له کرلو او د مخدره موادو په تولیداتو باندې له اتکا کولو نه خلاص کړي.
These delicate purple flowers are the source of one of the world's and they represent a new opportunity for Afghan
د زعفرانو ګلابي رنګ او نازکه ګل دا وخت په نړۍ کې د یو ډیر خوندور او قیمتي مسالې په توګه پیژندل شوی. په افغانستان کې بزګرانو ته یو ښه موقع په لاس ورکوي چې د اپیمو له تولید او د مخدره موادو د تولیدولو نه ځان د تل لپاره فارغ کړي. د مخدره موادو کاروبار په افغانستان کې تر ټولو غټ کاروبار دی. بهر ته د هیواد غټ صادراتي قلم ګڼل کیږي. اوس یې د ختمولو او بزګران سره په مشروع توګه د خپلې روزۍ د پیدا کولو لپاره حکومت د لویدیځو هیوادونو د خیریه مؤسساتو په مالي مرسته د زعفرانو د کر په شمول متبادلې پروژې په کار اچولې دي. یو کیلو زعفران په آزاد مارکیټ کې په $1,500 پلورل کیږي.
The saffron cultivation is a legal cultivation. and the profit is very high and good
compared to دا په هرات کې د زعفرانو د بزګر محمد ابراهیم غږ دی چې په دری ژبه غږیده. محمد ابراهیم امریکا غږ ته وویل چې د زعفرانو کښت یو قانوني کښت دی او ګټه د کوکنارو د حاصلاتو په مقایسه ډیره لوړه او بهتره ده. او زما پیغام هغو بزګرانو ته چې اوس هم کوکنار کوي دا دی چې خدای تعالی او مخلوق دواړه ستاسو د عمل مخالف دي. د زعفرانو فصلونو په هرات کې د سلګونو ښځو لپاره هم د نفقې د پیدا کولو یوه ښه موقع برابره کړې. د کروخ په ولسوالۍ کې یو ګڼ شمېر ښځې د زعفرانو په کرکیله بوختې دي. دا په دغه ولسوالۍ کې د شهیر راشدی په نوم د یوې ښځې غږ دی چې د زعفرانو په کرکیله کې مصروفه ده. هغې امریکا غږ ته وویل دلته د کار کولو له لارې موږ د خپلې کورنۍ لپاره روزي پیدا کوو او کوم عاید چې زموږ لاسته راځي خپلې ټولې اړتیاوې ورباندې پوره کوو. په هرات کې د زعفرانو کاروبار ډیره وده کړې او د جنس له اعتباره نوعیت هم بې ساری ګڼل شوی. زیاتره تولیدات یې دا وخت ایران ته ځي. سږ کال په افغانستان کې 3000 هکتاره ځمکه کې زعفران کرل شوي او هیله ده چې د دې قیمتي او خوندور بوټي حاصلات له 8 ټن نه زیات وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفہ او موثق رپورٹونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مهیروي.
د فیسبوک، ګوګل او ټویټر مدیرانو تیر ونی د کانګرس د غړو سره ولیدل چې د روسیې د هغو کوښونو د پښتنو په حق له ځوابونه ووایي چې د دغه وسیلونه یې د امریکا د 2016 کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو په وخت کې او د انتخاباتو وروسته د غلطو معلوماتو په خپرولو کې ترې کار اخیستی وه. تفصیل یې په دې راپور کې اوري.
دا په درست امریکا کې د 2016 کال د انتخاباتو نه په وروستۍ ورځو کې یو له سلګونو احتجاجونو نه وو. احتجاج کوونکی ادم ډیوریو وای
We've elected a man who is a massive racist, misogynist, homophobe, every transphobe.
موږ داسې یو څوک انتخاب کړو چې نژاد پرسته د ښځو د هم جنس بازۍ د هغه چا په ضد دی چې خپل جنس بدلوي او د هر خراب شي چې فکر کولی شي او دی اوس زموږ په هیواد باندې حکم چلوي. زه نه پوهیږم چې دا څه پیښه شوله او دا تنفر دی او موږ غواړو چې خپل آواز پورته کړو. مګر دغې مظاهرې فرق لري. د نورو په شان دا د فیسبوک په باره کې تنظیم شوی وه، مګر هغې ډلې چې دغه مظاهره تنظیموله د روسیې د حکومت سره ارتباط لري. میاشتو دا خبر خپرېده چې روسیه غواړي ډونالډ ترامپ انتخابات وګټي. د روسیې جاسوسانو غوښتل چې د انتخاباتو نه د مخه او د انتخاباتو نه وروسته په دواړو وختونو کې رول ولوبوي او دا د ټولنیزو رسنیو د مبارزې یوه برخه وه چې په امریکا کې لا د پخوا نه موجود اختلاف استثمار کړي. په روانه میاشت کې دغه لاسوهنه لا نوره څرګنده شوه کله چې د ټولنیزو رسنیو د یو شمیر شرکتونو مشرانو د کانګرس په استماعي غونډه کې خبرې وکړې. د فیسبوک د عمومي شورا غړی کولن استریچ انوای
فورن اکټرز هایډینګ بیهایند فیک اکاونټس ابیوزد اور پلاتفورم اند اذر انټرنیټ.
خارجی اکټران جعلی اکاونټونه استعمالوي، زموږ له وسیلو او انټرنیټ نه کار اخلي چې کوشش کوي د بی اتفاقی او اختلاف تخم وشیندي او کوشش کوي چې انتخاباتو ته تاوان ورسوي او دا زموږ د ارزښتونو په خلاف ده او دا د هر هغه څه خلاف دی چې فیسبوک یې غواړي. یو د اصلي مرتکبان نه د انټرنیټ د څېړنې هغه اداره ده چې مرکز یې د روسیې د سینټ پیټرسبرګ کې دی. د دوو کلونو په موده کې د کرملین پورې مربوط د آی آر ای ایجنټانو د فیسبوک 8000 پوسټونه جوړ کړل چې 1.6 میلیونه خلکو ته رسېږي. ټویټر هم 2025 اکاونټونه جوړ کړل چې د آی آر ای پورې ارتباط لري چې تقریبا 1.1 میلیونه ټویټونه یې پوسټ کړل. د ټرمپ پلوی او مخالفت دواړه محتویات لرل او ډېرې د انتخاباتو پورې ارتباط نه لر. مګر د 2016 کال په انتخاباتو کې فرق و. د ټیمپل پوهنتون استاد هکټر پوستیګو وای
Really that we don't have that data yet and we're talking about we know it had reach.
مونږ واقعا دغه ارقام لا تر اوسه په لاس کې نه لرو. مونږ په دې پوهیږو چې 186 میلیونو کسانو ته رسیدلی دي، که څه هم چې په انتخاباتي مبارزه باندې د روسیې نفوذ لا تر اوسه څرګند نه دی، خو د کانګرس ډیر غړي غواړي. ډیموکراتا سناتوره دین فینستین انوای،
You've created these platforms and now they are being misused.
موږ دغه وسیلې پیدا کړلې او دوی اوس غلط استعمالېږي، او تاسې په دې باره کې باید څه وکړي یا به موږ وکړو. مګر څه وکړو، یو ممکن ګام دا دی چې په آنلاین کې هغه څه خپاره شي چې په تلویزیون کې خپرېږي. جمهور رئیس ترامپ وایي،
I'm Donald Trump and I approve this message.
زه ډونلډ ټرمپ یم او دغه پیغام منم. دا یو نظر دی چې ډېر تعلیم یافته کسان کوشش کوي دا خبر خپور کړي چې بد اکټران د انټرنیټ تر شا ناست او کوشش کوي یو څوک د خوږې ګوتې نه ونیسي، او دا ستاسې مسؤلیت دی چې په دې باندې پوه شئ چې په کومه مطبوعاتي اداره باندې باور وکړي او یا حتی په کوم احتجاج کې ګډون وشي.
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدلې مهروي.
او دا هم درنونکو د روانې خبرونې وروستی مطلب. د افغانستان د جزایي کوډ چیلې درې د شو قانونونو څخه جوړ شوی دی، نن شم د شنبې پر ورځ مطبوعاتو ته معرفي شي. تفصیل د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریالې لیمې نازې پر راپور کې اوري. درنونکو په ډېرې بخښنې سره به تاسو دغه راپور تاسو ونه ولیدل، خو د دې مهال د افغانستان سیمې یو مهم خبرونه د زیبا خادم ناوړی.
د چابهار د بندر لاره د هند غنمو لومړی جو په افغانستان ته ورسیده. د هندستان د ایران د چابهار د بندر د لاره د 15,000 ټن غنمو لومړی جو په افغانستان ته رسیدلی ده، او نن په دې مناسبت د نیمروز په ولایت کې خاص مراسم ترتیب شوی وو. د امریکا د دفاعي پالیسۍ کلنۍ قانوني لایحه به هغو افغانانو ته چې د امریکایي عسکرو سره مرستې کړې دي 3,500 نورې ویزې برابرې کړي. داسې فکر کېږي چې د مهاجرت د خاصې ویزې پروګرام په افغانستان کې د امریکا د حکومت د عملیاتو د ادامې لپاره مهم دی. د مهاجرت د خاصې ویزې د پروګرام مقصد دا دی چې هغو افغانانو سره مرسته وشي چې د امریکا سره د مرستو په خاطر ژوند په خطر کې وي. د امریکا او روسیې جمهور رئیسانو د سوریې په باره کې ګډه اعلامیه تصویب کړې ده او موافق دي چې دغه بحران په نظامی قوت نه حل کیږي. ډونلډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین په ویتنام کې د اپک د عالی غونډې په څنګ کې د یو بل سره کتلي دي او دغه بیانیه یې تصویب کړې ده. دغه دواړو رهبرانو بیا د خبره کړې ده چې د اسلامي دولت د منځه وړل یو عاجل ضرورت دی. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو سروې ښیي چې په بنگلاديش کې په 1.5 میلیون مهاجرو کې په دریو کې یوه برخه خاص مرستو ته ضرورت لري. ملګري ملتونه وایي 6,100 روهنګیایي مهاجر د اګست میاشتې راهیسې میانمار ته رسیدلي دي. وال سټریټ ژورنال رپورټ ورکړی دی چې خاص استازی رابرټ مولر په هغو کوششونو غور کوي چې ویل کېږي ترکیې ته د هغه مقتدر روحاني مشر د سپارلو لپاره کېږي چې په امریکا کې اوسیږي. د امریکا جنوبی کوریا او جاپان سمندري قواو نن د شنبه په ورځ په لویدیز پاسیفیک کې خپل ګډ عملیات شروع کړی دي. د اسرایلو پاوز وايي هغه الوتکې وشتل د چې کوشش کاوه د گاونډي ملک سوریې نه د اسرایلو هوایی قلمرو ته ننوځي. د اسرایلو پوځي بیانیه وايي چې د ګولان د غونډې د پاسه یو ډرون الوتکې چې پټریات راکټ لاره نن د شنبه په ورځ تعقیب کړه. سمدستي دانه د سرګند چې د ډرون د اسرایلو تر کنټرول لاندې د ګولان د غونډې هغه خواته رسیدلې و چې وشتل شو یا نه، دا هم سرګندنه ده چې دا ډرون د چاو. بحرین وایي د تیلو پایپ لاین چې بیګاو چاودې د وسلوالو په حمله کړې ده. د بحرین د کورنیو چارو وزارت نن مسپخین دا خبره وکړه او وایي د هغو وسلوالو سره چې دا حمله او نورې حمله کړې دي ایران ارتباط لري او لارښوونه ورته کوله.
روندونکو مننه چې تر دې دمه مو زمنګ ملتیا وکړه. د امریکا غاګ شنه د مخامنې خبری خبرونو مطالب هم پای ته ورسیدل. کا غواړی د خبرونی او د امریکا غاګ شنه د نور خبرونی بیا ووري کولای شي چې زمنګ په ویب سټ کې ووري. د امریکا غاګ شنه د ویب سټ د www.voanews.com/pakhto د خبرونی روندونکو کولای شي چې په فیسبوک کې هم زمنګ سره تعقیب کړي او خپل نظر را سره شریک کړي. د خپل رادیو کان تر څنګ وسی یو څه شبو کې د خبرونه شروع کړي.